السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته تاسو ته راغلاست وایم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونه د په بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیره شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي، خو له غبرګون سره مخامخ شوي او په خپله هڅه کې ناکامه شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیر بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچی بریدونو او هوایی حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله وخته. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکی وګړو او ملکی زیربناوو ساتنه وشي او جګړه باید د بیګنا خلکو ژوند خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینه تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادي تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایی بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبري اجانسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه د ازادۍ میدان لویدیځ ته څو سیمو باندې تهران سر او چټګر همداراز قم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لورته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبه په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نشته. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږم ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې خایي مشتبه خامنه‌ای د خپل پلار ځایناستی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته ځواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنه‌ای ځایناستی شي لمنځه به یوړل شي. ایتالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایی بریدونو د مقابله لپاره د فارس خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایی دفاع په برخه کې مرستې ولیږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنجشنبه په ورځ له آر ټي ایل رادیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورا سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یو خبری کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. له څه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرنس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شل اوره او درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14مه پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمیر عام خلک زیانمن او بې ځای کړي.
د اخوانه چې کوم غرازی دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کړه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
له بریدونو سره هماله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوي فشارونه زیات شوي دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د امریکا سنا هغه وړاندیز رد کړی چې د ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه پکې شوې وه. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت زکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي دا غن ورسته بیا د کارونو مدیریت زکه یعنی کم کار لمړی تر سره کیږي کم کار دوهم تر سره کیږي پلان گزاري باید ورته وشي
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري
سپینګيري خاصه کار نشي کولای ځوانان ټول بیکاره دي یما خپل یو زوی په خشاخي باندې یران تطللې ده اوس ورته پریشانم یو ډیر
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ رازو د خبرونې د سر راپورته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکنۍ نښتې یوه اونۍ پوره شوه او نن هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې کړي او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي د خوست کندهار ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي نن هم سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي او ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي تفصیل فیروزی عزیزی ناورو
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځنګړي ډول د ډیوران کرخي په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنځشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنځشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایی بریدونه کړي دي د دې وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار ننګرهار کونړ نورستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته تر سره سول
په یادو بریدونو کې چې د دښمن د قومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیا په نښه شول لسګونه اف سي عسکر مړه او ژوبل دي او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتې دی همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستانی پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي
خغلی نصرت ادا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستي او قرارګاوې لمنځه وړل شوي یو 40 تنه پاکستاني ځواکونه وزل شوي او 15 تنه ټپیان دي او په خبره د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکورې کړل شوي دي بل خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې لپاره راهیسې 401 اتیا طالبان وزل شوي 406 نوي ټپیان شوي او د طالبانو 226 پوستي ویجاړې شوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې شپږ 500 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندا بولي صدیق الله نصرت وویل چې 43 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او ونه ټپیان دي خو په خبره یې په دې موده کې یو شمیر عام افغانان وزل او ټپیان شوي خو د کره شمیر په اړه یې څه ونه ویل ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسي تاییدولای په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانو نوشتل شوي چې په خبره یې په لالپوره کې ملکیانو تمرکزوب لاړولې او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي
نارگی ساحه سرحدی سیمه ده وقت نا وقت ډیر نښتی کې کیږي خو په الحال هلته کورونه چې کوم دي هغه راوتلي دي دېخوا په کونړ کې نړۍ ولسوالۍ شاوخوا دو کاله هم سره دغه کورونه ټول راوتلي دي دغه د جنګ لومړۍ کرښه ده مرکي طرفات بیخي ډېر دي خلک بجای شوي کورونه وران شوي دي زخمیان شته شهیدان شته بلیغوږ اوس ړندې مرمۍ دي خو خالي کلي وو
دغه شان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخته راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بې شمېره توغندي توغول شوي او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړیستلې دي د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري او د سیمه خلکو ټول خپل کورونه پرېښدي دلته تقریبا درې کلی اوسیږي نو د اخوانه چې کوم غرض یې دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کډه شوي دي، ډېر سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د ځنه شاته تللی دي یا ځایونه نه لري او ځنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري، اړوندو بنسټونه دا غواړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسېدونکي محمد الله هم وویل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړ او ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباری کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړي چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلي دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبرې غونډې پر مهال خبر اعلان ته وویل چې دواړه خواوې باید زر تر زره تاوتریخوالی ودروي او د ملکي وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله، د جګړې په دوام یې ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هم مهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړی تنګ شوې. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګ سوداګانې نه کیږي، منګ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خځې او ماشومان بچي دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی یو آر په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارن اکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي، دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ترامپ د جنگي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و چې خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل سلطان محمد سروره اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ترامپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ترامپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوری پلوي سناتور راند پال لخوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلوده چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼی او زامن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د غوړندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوي لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهیږي. نن په دې راپور کې د کتنه شوی چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
دیر هلو امیدونه ملارل چې زه ماستری وایم، ما هم درکم وکولای شم لدې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکو احمد خالد سره دې چې په خبره یې څوزه کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې اقتصادي اړخه یو کمزوري هیواد دی، ډېرې اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوه سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا به هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به پکې کوي، او څلورم بیا کنټرول دې ته ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دا مدې مطابق روان یم، کوم څه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو را سره اوسې مخکلي دی چې ستاسو پیغامونه در واورو او یو بل راپور اخلو. هغه دا چې په پکتیا کې ځوانان کار پسې ګرځي او وایي مخکلي دی چې دوی سره مرسته وشي باید د کار غامي وخوړل سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور چمتو کړی چې په ګاډي سره اورو وروسته ستاسو پیغامونه لیا ده مباسي.
دا پکتیا هغه شمیر روسیدونکو چې بیوازله وزګار دي ل اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی ته د لړمحال مرستو پر ځای کاری فرصتونه برابر کړي او مرسته دي هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نور او اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي ترڅو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشان هم یو ډېر سي. مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورورجانه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کېږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې بیوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي
د ما خو خپل کورنۍ دیارلس څوارلس نفر یو، د شیبلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو د موږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. موږ دغه هغه ته
بلوری ته د عزیزی ګروپ مسولین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلې او د ټول هیواد په کچه شل زره بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استازي شفیع الله بابر وویل
پکتیا کې هم دغه سي 215 درش سهمونه، هم دغه سي په خوست کې، په لوګر کې، میدان ښار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغه سي د مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې ترڅو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شهید جوړ خیر رپیولا خوشهر پنن لوګر ولایت مرکز څخه می تماس کیم. د کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید غیظ پرې شي چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دي چې 2280 روپۍ لاس لته راوښکا او همدارنګ د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي چې لننه دوه ورځې مخکې پر 950 او 950 روپۍ باندې نن 270 روپۍ ته پورته شوی دي، نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیز کړی.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس دا نرخونه څه کنټرول کړي. د شروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دکاندار هر سړی خپل سارتي لدی کچې شی په ضرورت راغلي کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه دروسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي. خودلته شی هر یو اسمان ته خطر دي، ک غوړي دي، ک نور خوراکي مواد دي، ک کودونه دي، هر شی اسمان ته خطر دي. شروالۍ ولا هیڅ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے جوڑ اور فراویت بکوا ولس والے مال داغا تیل ول دے گا سیدھا پچیس پکا تیل دونوں گرام سے تقریباً چھ نیم لیٹر پہ یہ سلسلہ پانی لگی ہے. نو دې دغه ستونزه چی شته؟
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،